ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو له دې سره دویمه نیمایي ته ورسېدو، دولس نیمې بجې شولې. وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو. د افغانستان د شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستۍ پریکړې په اړه بحث پکې کېږي. هیله ده دا بحث واورې. کوربه احمد تکل دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي په هغه لیک غور کوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالعبدالله لخوا دوی ته استول شوی. په دې لیک کې چې د حامد کرزي په خبره طالبانو ته استول شوی، دا غوښتنه شوې چې پخوانیو سیاسي څیرو ته د بیرته راتګ زمینه برابره شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلي موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی کوم چې هډوکي مات یا سخت سوځېدلي وي. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي، او د هغه هیواد د جمهور رئیس دې پریکړې چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د 12 پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکوي، د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي. دی به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره وګوري، او د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کړې نه ځات څه کولای چې افغان حکومت.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د بحث موز احمد تکل هرکلای کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 12 د حملې قربانیانو ته ورکول کیږي. ښاغلی بایدن د دې شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت له پرله پسې غوښتنو وروسته د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي. نیمایي د سپتمبر د 12 د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې، او پاتې د افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلي چې دا پیسې اوس نه ازادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3 میلیارد ډالر د بسپنې یوه صندوق ته واچوي، څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 12 د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د شویو حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 12 حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوي. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله، او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمني وپرځوله. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان بانک په یو بیان کې دا اقدام غیر عادلانه وباله، او ویل چې دا پیسې د افغانانو شتمني ده. همداراز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا وبلله. محمد نعیم پر ټویټر ولیکل چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو ټیټه کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د ده په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. په هیواد کې دننه هم په دې اړه غبرګونونه زیات وو. د هیواد مخکنی ولسمشر حامد کرزي پر ولسمشر بایدن غږ وکړ چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي، او ویل چې دا پیسې د افغانانو دي. د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان او امریکا پر اړیکو او د افغانانو پر اقتصاد، د امریکا د دې پریکړې پر اغیزو له میلمنو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قدرمنو اوریدونکو، ورځو بحث پیلو. لومړی له ښاغلي باور نه غواړم وپوښتم، خاغلی آزاد نه غواړم پښتم بخنه غواړم آزاد صاحب د دې پریکړې اغیز به کلن راته وایي د طالبانو د اوسنی حکومت لپاره له اقتصادي پلوه څومره وي؟
سلامونه درنشته. د متحده ایالاتونو د طالبانو د اوسنی واکمنۍ اړیکې تر اوسه بیل دې موضوع هم هغه سي اړیکې نه دي چې دولتونو ترمنځ دی وي. ډېرې غوښتنې چې متحده ایالاتونو د تیر شپږ میاشتو کې تکراران ویلي دي چې هغه شرایط به طالبان پوره کړي او بیا به د افغانستان او د متحده ایالاتونو اړیکې سره پای شي. دا یو پاس. دوم خبره دا ده چې مشخصا د همدې مسلې یا د کنګلسي پیسو د اعلان یا د کوشش کولو موضوع به د طالبانو د متحده ایالاتونو پر اړیکو څومره اغیز ولري. یو برخه دا ده چې دا کنګلسي پیسې چې په شاوخوا او بلینه نقدي پیسې دی واځي د سرو زرو یا نورو مسایل چې هلته په امریکایي بانکو کې د افغانستان د شتمنیو د تضمین لپاره په تدیه خو بیل بحث دی. دا هغه پیسې نه دي چې هغه مستقیمه د طالبانو سره مرسته وکولی شي، که څه هم په دې حق باندې طالبانو په وار وار کوم غوښتنې کړې دي تر دې وړاندې چې دا پیسې باید خوشي شي. حتی کابو میاشت باندې د طالبانو وزیر وزرا د کابینې په ناسته کې غوښتنه وکړه چې دا ورته خوشي او د افغانستان د ولس بېوزله ولس سره مرسته وشي. نو فکر کوم چې ډېر به طالبان هم په دې نو خبر شته پیسې آیا د نقدي پیسې د توکل کې یو د اسفا په ټول کې وایلی شو چې دا 3 میلیارډ ډالر هم ناسم پریکړه چې مستقیما د مرستو لپاره افغانستان ته ورکړل شي د ملګری ملتونو یا نورو کانالو د لارې په افغانستان کې مصرف شي، دغه دغه پیسې نه دي.
آزاد صاحب، دا د دې اثر به د طالبانو د حکومت لپاره اقتصادي له اقتصادي پلوه څنګه وي؟
له اقتصادي پلوه زه بیا یو برخه مثبت د لپاره ګټور ځکه بولم چې دغه 3.5 میلیارډ ډالر یا 3.5 بلین ډالر دا افغانستان ته ورکول کیږي او په دې د طالبانو د اوسني نظام یا واکمنۍ اقتصادي کومه ستونزه چې موږ دي په ډېره بریده مرسته ورسره کیږي. یو خاص کانال نه ډېر خپله شفاف نه دي چې هغه د مستقیم ټول د ولس سره وکړي په دې کې طالبان هم استفاده ځنې کولای شي.
اما دا طالبانو ته د امریکا ولسمشر دا ډیر په شفاف ډول په ډیر ټینګار سره ویلي چې دا باید د طالبانو د حکومت چنلونو ته لاسته ورنشي، بلکې دا باید د مرستندوی ټولنو لخوا ولګول شي. یعنی دا باید په مجموع کې د طالبانو حکومت له اقتصادي پلوه کمزوري کړی کنه؟
په دې کې د دې ښه تضمین نشته چې دا په ډېر شفاف ډول دا ولګول شي او طالبانو لاس لري ونه لګي، ځکه چې طالبان په بشپړ توګه واکمن دي او د دې تضمین نشته چې نور کانالونه دی یا مسندوی ادارې دی وکولی شي چې په شفاف ډول دا بېوزلو خلکو ته یا ولسته ورسوي. نو طالبان کولی شي د استفاده وکړي او په اقتصادي لحاظ مرسته ورسره وشي، خو په ټوله کې په اوږدمهاله کې د سیاسي ساختار لپاره یا د طالبان د اوسني حکومت لپاره زه فکر نه کوم چې اقتصادي مرسته دې وکولی شي، ځکه دلته بیرته په امریکا کې یا په نړیوال بانکونو کې د افغانستان د شتمنۍ د تضمین لپاره یا د افغانستان د کرنسۍ د استحکام د ساتلو کومې پیسې چې دي هغه له خپل ځای خورول کېږي، او کله چې د افغانستان د کرنسۍ استحکام له منځه ځي نو په مستقیم ډول په هغه هیواد کې چې هڅه واکمن دي هغه په اقتصادي لحاظ سره مخ کېږي.
مننه مایار صاحب. 3.5 میلیارډ ډالر دی دا، یعنی ډېرې زیاتې پیسې د دولتونو په کچه کې تاسو وسنجوي ډېرې زیاتې پیسې نه دي، که څه هم افغانستان بي وزله هیواد دی. پخوا تاسو په یاد دي چې له پخواني حکومت سره به په یو کال مثلا د یوازې د پوځي ځواکونو د تمویل لپاره به 4.5 میلیارډ ډالر د نړیوالو ټولنې لخوا ځانګړي کېدی. ولې دا 3.5 میلیارډ ډالر یا په مجموع کې 1 میلیارډ ډالر یا هغه ټوله کچه د دې چې 9.5 میلیارډ ډالر د ولې دومره مهمه شوې ده شتمنۍ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تکر تاسو ته درنه معلومات او محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس دوا بوده لري، یو طرف یې منفي مسله ده یو طرف مثبت. کچری مثبت طرف ته لاړ شو دا توافق چې کله طالبان سره وشو یعنی زه د فکر کوم او په دې باندې تاندزي پر مطمئنه مې چې د رسمیت مسله او دا مسله څنګه حل شوې دي او امریکا به ستپ بای ستپ خپل امریکا او نړۍ باندې ته یه اجازه ورکړي چې د رسمیت طرف ته لاړ شي. دغه ټول اقدامات دي چې هغې طرف ته روان دي، خو مسله داسې ده چې دلته شل کاله دوی طالبانو مقابل کې تبلیغ کړی ده، منفي تبلیغ، عام افکار خپل منفي کړي دي طالبانو مقابل کې. دا کار په لاند مدت کې نه کېږي، دې ته یو وخت په کار ده او دا به دستیکونه به حاصل کېږي که تاسو متوجه وي د امریکا او د اروپا او د نورو هیوادونو د مشرانو نظریات ته وګورئ، دوی ورو ورو د رسمیت مسلې ته نږدې کېږي او دغه نظریات یې اساس ته مثبت کېږي.
د رسمیت مسله خو جلا خبره ده، دلته پر دې باندې خبرې کوو چې د دې هغه اقتصادي اهمیت په څه کې دی چې دومره لوی هنګامه له دې جوړه ده.
یعنی دغه مسله، یعنی دا هغه ابتدایي قدمونه دي د رسمیت دپاره، خو دیو طرف نه دوی لاس بنده ځکه دوی په خپل عامه افکارو باندې منفي کار کړی ده. اوس په دې دي کې بایډن دوه سیاستونه لوبولي، دیو طرف نه کوشش کوي چې طالبان راځي که د بل طرف نه تلاش بدي روان ده چې خپل عامه افکار هم دلته هغه مثبت وساتي. اوس د مثال په ډول دغه د $3.5 میلیارد چې دوی خپل محکمې ته د قربانیانو دپاره د 12 سپتمبر نظر کې نیول شوي، ګوره دا فیصله نهایي نه ده. یعنی دا به محکمه فیصله کوي، محکمه به څه فیصله کوي، یعنی دا بعدي خبر ده. خو دا چې دا پیسې افغانستان ته انتقال کېږي، هغه مناسبه ده نهایي ده. خبره یې مثبت بود، منفی بود که مخکې آزاد صدر دې اشاره وکړه، دا پیسې باید ثبات راولي افغانستان ته. خو که چیرې دا پیسې راځي مثلا خیری شکل باندې د مصرفیږي، یعنی دا یو مقطعي او ابتدایي مسله هغه ده، یعنی د سبنسټیز موضوع نه ده. دلته کوم اقتصادي چرخش منځته نه راوړي، تاثیرات به ډېر مثبت نه وي، حال دا چې موږ دینه غواړو چې یو طویل مدت ثبات په دې کې رامنځته کړو. نو دا یو منفي بود ده. خو په هر حال که چیرې دغه پیسې راځي او د سیستم ته داخلیږي، بیا به هم د دینه به طالبان خپله نفع اخلي، او که چیرې د یو ثبات نسبیم راځي، یعنی مقطعیم راځي، بیا به هم نفع طالبان ته رسیږي.
مایا صاحب مننه له تاسو نه. تاسو یادونه وکړه چې د فیصلې د محکمې فیصله تر اوسه پورې وروستۍ نه ده، او کېدای شي مثلا محکمه یو ظلم د دې پیسو د ورکړې حکم ونه کړي، چې البته موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو. په دې صورت کې که چېرته محکمه د دې پیسو د ضبطولو حکم ونه کړي، د 12 سپتمبر د قربانیانو د کورنیو لپاره، په هغه صورت کې به د ولسمشر بایډن د دې فرمان هغه څه کېږي، یعنی راتلونکي او هغه سټیټس یا موقف به څه کېږي؟
د غټو هیوادونو دغه تصامیم چې دي، دوی ستراتیژي محور دي، ډېر نفرت محور. دوی تصمیمونه چې نیسي د شا پودونه نه خرابوي، دوی حتما یوه د فرار لارې یوه لاره ځان ته کوي پریدي. خو مسله داسې ده چې کله دوی د افغانستان نه وتل، چې په قاطع ډول مثلا که چېرې حقوقي بود او دغه مسلکي سیاسیون په دې مورد کې نظر ورکړي، دوی په افغانستان کې مات خوړلې وه، او افغانستان داسې یو جغرافیایي شکل لري، داسې یو موقعیت لري، د رواني نگان او د خلکو رویه داسې ده چې دلته هیوادونه اسانه راتلی شي خو په مشکل وتی شي. د دې په بدل کې چې دوی یعنی خپل په زراو کسان د افغانستان اوزي او دوی ته په زرګونو تلفات ونه رسیږي، حتما یو توافق شوی ده. د دې په بدل کې به بایډن یا د امریکا حکومت طالبان را څه کوي؟ تاسو د خبرو په تایید، یعنی دا مبلغ ډېر وړ مبلغ ده، دلته به نورې لارې پیدا کیږي او دغه مسایل به افغانستان ته په مثبت شکل اضافه کیږي. مسله داسه چې امریکا په خپل تاریخ کې تر اوسه پورې دوه ځلې په خپله خاوره کې ورباندې حمله شوې ده، چې یو ځل د جاپان د تاریخ چې نتیجه یې تاسو ولیده په دوهم نړیوال جنګ کې چې د اتومي سلاح د استفاده عامل شد، او یو ځل د 12 سپتمبر مسله وه چې په دې کې باعث شول چې افغانستان د امریکای طرف اشغال شي. خو که چیرې دې ته وکتل شي، دغه مسله خپله داسې ډېر هغه عملي موضوع نه وه، داسې مشکوکه مسله وه، خو هغې بود ته یې موږ نه څو. خو د بل طرفونه وکتل شي، دې مسله یو طرف ته مثلا د القاعدې طرفه دا مسله پلاره واچول شو امر رهبری د القاعده او د کوم اتباچ ونی ولشل د افغانستان مربوط نه وو د عربی هوادونو په خصوص د عربستان سعودي مثلا
پدې مثلا مایر صاحب وړاندې هم زغورم چې ستاسو هم ستاسو نظر واخلم او هم د آزاد صاحب نظر واخلم. تاسو مخکې د امریکا پر خاور د برید یادونه وکړه. زغورم آزاد صاحب نو پوښتنه چې دا پیښه یعنی د 9/11 یا د سپتمبر د 11 د قربانیانو لپاره د غرامت غوښتنه دا د لاکربی له پیښې سره چې د قذافی له حکومت نه پیسې واخیستل شوې عملا ترې وغوښتل شوې د فشارونو په نتیجه کې د هغه حکومت مجبوره که چې هغه تاوان ورکړي له هغه سره څومره د مقایسې وړ ده؟
دا پیښه د 9/11 پیښه د هغې پیښې سره کاملا متفاوته پیښه ده. ګورې په 9/11 پیښه کې کله چې هغه 19 ترهګر یا هایجیکرز د پیلوټانو په شمول څوک چې داخل دي یو هم د افغانستان نه و. په 19 کې 15 تابعیت د سعودي عربستان لاره دوه نفر د متحده عرب امارات و یو مصری و او بل هم لبنانی و او د دې تر څنګ د کومې ډلې سره چې دی اړیکې درلودې هغه نړیواله ترهګر ډله هغه هم افغانۍ ډله نه وه، یعنی طالبان نه و، القاعده وه. او بیا د یو مشر یا مشرقابه څوک چې وه هغه هم په پاکستان کې وموندل سه، همالته ووژل سه. دا چې تر هغه وړاندې هغه شخص په افغانستان کې و د طالبانو تر واکمنۍ لاندې و، نو بیا همدغه طالبان و چې په 9/2020 باندې متحده ایالاتونو ډېر په ښکاره ډېر واضح دی سره یو توافق لاسلیک او شرایط یې سره واضح کړل چې پخوانۍ خبرې بالکل نه وي. پکې په هغه کې یوازینی نوی شرط دا و چې دوی به له دې وروسته د نړیوالو ترهګرو ډلو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري او هر هغه ډلې سره چې هغه متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اتحادیانو ایتلافیانو لپاره ګواښ وي دي نه یوازې هغو سره به اړیکې نه لري بلکې په افغانستان کې به د هغو په وړاندې جګړه کوي. نو دا هغه څه و چې په هیڅ ډول باندې له هیڅ منطقه او هیڅ نړیوالو قوانینو کلچر او کنوینشنو د مخې نسی کولای چې افغانستان د پیښې یا غرابت یا
آزاد صاحب په دې کې خو د دوی ګوته د طالبانو د هغه مهال حکومت ته وه چې اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه او تر اخرې پورې هغه ونه سپاره متحده ایالاتونو ته.
بلې هو، په حقوقي لحاظ باندې کې چیرې موږ وګورو طالبانو د هغه زمان حکومت هغه د متحده ایالاتونو لخوا ړنګ سو، په بشپړ توګه له منځه بیول سو او تورن شخص په یادې ډلې مشر اسامه بن لادن پاکستان کې وژل سو. یوه برخه. دوهمه برخه دا ده چې کله قوانین یا کنوینشنونه یا مثلا د هیوادونو د ډلو ترمنځ قراردادونه یا تړونونه لاسلیک کیږي نو په اوتومات ډول پخوانی تړونونه یا اړیکې هغه بیرته تمدیدیږي. په 2020 فبروري 2020 کې د طالبانو سره تفاهم لیک یا تړون لاسلیک کول د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر او د ځانګړي استازي له ادرسه له طرف د طالبانو سیاسي دفتر د مشر د ملا برادر سره لاسلیک کېدل، په دې معنا چې پخوانی ټول مسایل، ټول تورونه، ټول جګړې حل شوې، حتی یو په بل باندې بریدونه د افغانستان کې نه کوي. نو په اوسني وضعیت کې دوی نشي کولای چې د نن نه 10 یا 15 کاله مخکینی واکمنۍ دعوا بیرته راپورته کړي، ځکه دا همدا تاسو وایئ چې یو کال وړاندې مو دوی سره تړون لاسلیک کړ، ټول مسایل مو پخوانی حل کړل او راتلونکو باندې مو بحث وکړ.
مننه. مایر صاحب، د لاکربی پیښه او قذافی نه د زیان غوښتل دا د دې پیښې سره څومره د مقایسې وړ ده ستاسو له نظره؟
دلته تفاوتونه ډېر زیات دي، خو د زمانی مسله ده او بل کوم توافق چې وشو دا مسله باید طریقې کې حل شوي وي. خو مسله داسې ده چې در حقوقي مسایل چې دي دا دنباله رو د سیاسي مسایل دي. سیاسي مسایل په نړۍ کې اوله خبره کوي، حقوقي مسایل زیات اخلاقي بود دلته نیسي. یعنی دا مسایل تو وخت پورې خلک جدي نیسي تر څو چې دوی دغه منافع پکې خوندي وي. هغه وخت کې مسله سوا، یعنی د حملې نه مخکې یو ځل د سپدباتو کې مطرح شول چې طالبان غواړي اسامه تسلیم کړي، خو امریکا دغه خبره وویل چې نه، موږ د افغانستان سره نور حسابونه لرو. او مسله د سوي چې دوی خپل حمله قطعی کړي و، یعنی دغه بهانه چې یادېږي د ظاهر د مسله ده. مسله دا و چې دوی منافع دلته و چې دوی باید آسیا ته راشي، دلته دغه نور هوادونه چې کوم دي دا د خپل تحصیل لاندې ونیسي، چې دغه مسایل په دې شکل هغه نشول عملي نشول. دلته راغه یو نظام رنګ و، دلته مثلا بدون د جهانی معیارو کوم توافقونه چې دغې په یوه هیواد باندې اشغال وشو، نظامي اشغال وشو، په لکونه نظامي کسان دلته بدون د ویزې او بدون د پاسپورت نه رفت آمد کوو، د دوی ولسمشران به چې راتلل بدون د توافق نه به دوی رفت آمد کوو، یعنی د حریم د سوال لاندې و، حاکمیت د سوال لاندې و، په میلیون انسانان ووژل شول. کچیر ست خرامت مسله د حقوقي نگانه یا اخلاقي نگانه مترکی که دلته خب بیخی موضوع برعکس معکوس شکل نیسی. او کچیر اگه کم کسان چه دوی مثلا مطلوب دی اگه مترکی گی کنه، نو دلته افغانستان پس دارم پینزم لیست که اگه که رازی پر رقم که رازی، نو ولی دوی ده مسله ده پاکستان سره چه عملا
ام دا پختنه ما غوښتل چې له تاسو نه وکوم. پاکستان ستاسو له نظره هغه حقوقي معیارونه چې تاسو یادونه کوي د هغه په اساس څومره د دې وړ ګرځي چې باید د دغه غرامت په ورکولو کې یعنی شامل سي؟ په دې خاطر چې دا پختنه زه ځکه کوم چې مخکې د دغه قربانیانو د 11 د سپتمبر د قربانیانو د کورنیو یو مدافع وکیل دا هم کړی و چې دا هم ویلي و چې له افغانستان سره خو مسله یوازې نه ده، دا له سودان سره او له ځینو نورو هیوادونو سره سعودي عربستان یاد کړی و. نو په دې کې سعودي عربستان او پاکستان څومره مسؤل ګڼل کېدای شي د دې لپاره چې تاوان ترې وغوښتل شي؟
ګورې د څو بودنه دمونږ خوانده په اول یا دوام قدم کې راځي، یا به سعودي اول کې راځي د حقوقي نگانه، یا به همدغه دمونږ تاسو ګاونډی په اول کې راځي. د یو نگانه ده چې دا قطعي شوله چې د دوی ټول رهبري عملا لایف ده برنامه د اوساما باندې کوم حمله چې وه د دوی په نظامي اډه کې هملته حضور درلود. یعنی د حقوقي نگانه دا یو ډېر هغه سوال ده چې ولې دوی باندې تبصره نه کېږي چې عملا هغه ملته و اوسامه بن لادن. د حملې په وخت کې په امریکا باندې کومه حمله وشوه دا مثلا مبهمه ده تر اوسه پورې چې اوسامه چېرته وای، په همغې جي کې و، پاکستان کې و، که افغانستان کې، دا تر اوسه پورې دا مثلا واضح نه ده. یعنی دا شرایط که ټول وکتل شي نو ډېره ګوته هغه ته نیول کېږي، پاکستان ته نیول کېږي. خو مسله دغه ده چې هغه مخکې وویلې چې د تصامیم چې دي، یعنی فعلي شرایطو کې د حاکمه فضا په بینالمللي اړیکو کې چې ده، دلته د ملامت او سلامت مسله نه ده. د ښه او بد مثلا په دې ریالیستیک یا واقع ګرایانه فضا کې دا ډیر مطرح نه ده، ارزشون هم مطرح نه دي. دا مسائل ټول ابزارونه دي د منافع پر کې په خدمت کې دي، او دغه حقوقي مسائل چې دي دا د قدرتونو په اختیار کې دي. یعنی هر څومره چې یو هیواد قدرت ولري، یو بازیګر قدرت ولري، د حقوقي اصطلاحات او د حقوقي کلمات چې دوی په اختیار کې دي، دوی خپل شکل تعریفي دوی تولید کوون کې دي.
بله آزاد صاحب، مایار صاحب یو پوښتنه مطرح کړه، دی وایي چې زه نه پوهیږم چې ولې د پاکستان په باب یا د سعودي عربستان په باب خبرې نه کیږي سره له دې چې له د نړیوالو حقوقي معیارونو په اساس هغو تر افغانستان نه مخکې د دوی په وینا راځي. دې سوال ته تاسو ځواب لرئ، ولې هغو ته لاس ګوته نه نیول کیږي؟
ګورې یوازې د 9/11 پېښې مسله نه ده، یا یوازې د شخصا د اوسامه د وژلو په پاکستان کې، په بټ آباد کې، کاکول کې، یا هغه نظامي اډې ته چې د پاکستان ملیټري اکیډمي ورته وایي، یعنې پاکستان حربي پوهنتون، یوازنی لوی پوهنتون د پاکستان، هغه په څېر په څنګ کې اوسامه بن لادن ویل کېږي. یوازې دا مسله نه ده، په تېرو 20 کلونو کې په افغانستان کې چې کومه جګړه د نړیواله په وړاندې سوې ده، چې طالبانو کوله او القاعده هم تر ډیره بریده کې سهم درلود، داعش هم وروسته پیدا شو. دا ډیر په ښکاره دا یوازې د متحده ایالاتونو همدارنګه د نړیوالو یا د افغانانو یا د افغان د هغه وخت د افغانستان د دولت او د افغان ولس څخه ادعاوې نه وي.
آزاد صاحب، که په همدغه موضوع راشئ، ځکه چې د خپرونې وخت مو ډیر کم پاتې دی، یوازې 3-4 دقیقې پاتې دي، په دا اصل سوال باندې که لطفا تمرکز وکړئ.
چارواکو هم په وار وار په وار وار دا منلی ده چې طالبان هلته وو او د روزل کېدل او د متحده ایالاتونو د نړیوالو پر وړاندې جنګېدل. په ټولو کې ویلی شو چې پاکستان یا سعودي عربستان په ډېرو مسایلو کې په سیمه ییزه جغرافیایي سیاسي اقتصادي مسایلو کې متحده ایالاتونو ته نږدې دی، ائتلافي اتحادي هیواد دی، ډېرې لویې پیښې په نړۍ کې د نړۍ د قدرتونو د ګټو دپاره کارول کېږي. متحده ایالاتونه په دې خبر دی چې پاکستان په دې ټولو کې ښکېلو سعودي عربستان همدغه رنګه چې دغه خلک یې یاره ترهګر د تابعیت لرونکي وو. لاکن په بل بورډ کې کوڅو ګورو متحده ایالاتونه بیا په ورته وخت کې د پاکستان سره ډېر مشترکات لري، ګټې لري په سیمه کې د چین او د روسیې او د ایران په وړاندې، همدارنګه د سعودي عربستان سره ډېرې مشترکې ګټې لري، او افغانستان هغه بشاره هیواد دی چې څښتن نه لري او په سیمه کې د بفر زون په حیث باندې همیشه کارول شوی دی. طبیعي خبره ده چې همیشه فشار په افغانستان باندې راوستل شوی دی، همیشه د جګړې ډګر ها ګرځول شوی دی. اما په نورو مسایلو کې پاکستان بیا هم د متحده ایالاتو ائتلافي هیواد دی، نو ځکه په پاکستان باندې یا په سعودي عربستان باندې هغه ډول چې لازم ده فشار راوستل شوی دی، نه یې توقع هم کېدلی شي.
مننه. او کلن را ته ووایي آزاد صاحب چې د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې نشته تر اوسه پورې، سفارت هم په قطر کې دی، مګر مخکې مایار صاحب یادونه وکړه چې د دواړو ترمنځ په یو ډول سره غیر رسمي فضا شته د همکاریو، او تر اوسه پورې امریکا هم سمراستې اعلان کړي دي، او حتی مایار صاحب دا اټکل هم کوي چې کېدای شي چې هغه مثبت اړخ کې دا د پیسو نیمایي خوشي کېدل یا آزادول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو مقدمه وي. تاسو له دې سره څومره موافق یاست؟
ګوري کابو یو نه وړاندې د متحده ایالاتونو لوړ پوړي نظامی چارواکي دا وایي چې د القاعده په وړاندې باندې وړاندې د جګړې لپاره د طالبانو سره خبري پکار دي، او طالبانو همکاري تلته باید زمينه مساري شي. دا به معنی چې متحده ایالاتونو او طالبان غواړي متحده ایالاتونو هم غواړي چې طالبان سره تر بیده پورې اړیکې شي کی. لکه زه فکر نه کوم چې د طالبانو وسنۍ ساختار چې څه ده ودی همدغه شي په بشپړه توګه همدغه ساختار دی پاتې شي، او بیا د متحده ایالاتونو د طالبانو د رسمیت پیژندنې چارې پیل کړي. ځینې انعطافونه په طالبانو کې به راځي، په ټوله کې به دولتي ساختار کې ممکن ځینې تغییرات راشي. له هغه وروسته به هغه ډول چې ډیپلوماتیک اړیکې لازمې دي یا د رسمیت پیژندنو یا مشروعیت کوم حقوقي برخه چې ده هغه ته به زمینه مساعده شي. لکن په اوسني ساختار کې زه فکر نه کوم چې یوازې دغه مسایل د دې باعث شي چې طالبان په همدغه شکل چې دي په همدغه شکل دی د متحده ایالاتونو یا د غرب له لوري په رسمیت وپیژندل شي.
ډیره زیاته مننه. او مایار صاحب، اینه پوښتنه غواړم له تاسو هم وکم، څومره تاسو تمه لرئ یا فکر کوئ یا اټکل کوئ چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په مجموع کې له لویدیځ سره په اړیکو کې د اوسنۍ کنګل چې دی دا به مات شي؟
دا کوم شرایط چې د یو حکومت یا د یو دولت پر وبخي په نظر کې نیول کېږي، دا شرایط یعنی تر د نوی کچند نه پورته طالبانو د عملی کړی دي. مثلا د حکومت موجودیت او حاکمیت مسله د جمعیت او د خاور دا مسله، یعنی سلسله طالبان په دې مسله کې حاکم دي، یو سلسله نزاکتونه وجود لري چې هغه د مقبولیت او د داخلي مشروعیت مسله ده چې هغه کې د دغه نظام په حفظ کې چې یو نیاز ده افغانستان په مدت کې د سیو سرتاسری متمرکز هیواد هغه ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري.
مایار صاحب، هغه کورنی مشروعیت کې چې تاسو یادونه کوي ډیر مهم مسائل لویدي زیادوي، مثلا د بشري حقوقو مسائل دي، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم مسائل دي، د تڅوایي تاسو
دغه مسائل چې دي یعنی اکثریت د داخلي بود ډیر زیات لري، یعنی یو شکل ماغه ده مداخله د ارزښونو تفاوت دی. او کچیر موږ د خځو حقوق په نظر کې ونیسو چې عملاً موږ ګورو هغه اقتصادي بود یې اکثر مشکل جوړ کړی ده، که د فاتره ته د تاج مسله وي خدا خو ډېر زیات هغه بود لري، د نه اقتصادي بود لري، ځکه د مردانه او د پاره معاشات او کار زمینه برابر نه ده، د سوي زنانه او د پاره د تحصیلات مسله ډېر زیات حل شوې ده. د مشروعیت د پاره تور د غټ ستیپ چې طالبان کولی شي واخلي د پارلماني انتخابات او پلاره چول او د دې نظام حفظ یعنی په دې کې کچېره د موږ نه پښتنه وشي د افغانستان خلک نه پښتنه وشي په دې کې مونږ مثلا بیا چند پارچگی او څو حکومتونه دلته نه غواړو همدغه نظام د همدوس په همدغه شکل حفظي
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث مو اورېده. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایار. تر بیا د خدای پامان.